سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د سهار شپه بجی شي تاسو ازادي رادیو ته وګورئ مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلرشو خبرونه د افغانستان د تیر جمهوری نظام د مالی وزیر حضرت عمر زخمال وایي کتل په نړیوال مشروعیت خوړی باید له هر څه وړاندې ولسته مرچ وکړي. نړیوال په کابل کې لیوه خصوصي نوموړي په کابل کې لیوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې تر هغې چې طالبان پر ټولو افغانانو په حکومت کې خپل ځان ونه ګوري نړۍ به له دوی سره سیاسي او ډیپلوماټیک تعامل ته غاړه کښېنږدي. د تیر جمهوری نظام دغه چارواکي چې په کابل کې اوسېږي همداراز پر طالبان غږ کړی چې د وخت له ځای کول پرته افغان مېرمنو او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. که څه هم په کاراتو بېلابېلو بنسټونو او سیاسي شخصیتونو له طالبان غوښتي چې د افغان مېرمنو پر وړاندې خپل سیاستونه نرم او د دوی حقونه ورکړي، خو طالبان بېده کوي چې د اسلام شریعت په چوکاټ کې د ټولو حقونه خوندي دي او د نجونو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده. طالبانو د افغانستان په سویل ختیځون کې هغو ځوانانو ته د کتابونو د نوې ژباړه خبرداری ورکړی چې دوی به اضافي کتابونه له خلکو راټولول او بیا به یې په وړیا توګه په خلکو ویشل. په وړیا توګه د کتابونو د ویش د لړۍ یوه تنظیمونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو یې ملګري د خوست د اطلاعات او کلتور ریاست ته ورغوښتي او خبرداری ورکړی چې دغه لړۍ باید له ځنډ پرته بنده کړي. د کتابونو د ویش تخت تنظیمونکو د نوم نه خدل په شرط ازادي راډیو ته ویل چې اسکله داس کتابونه چې هغه د اسلامي او افغاني اصولو سره په ټکر کې وي نه راټول کړي او نه هم په خلکو ویشلې دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې پرون یک شنبه د بهارک فیض آباد پر لارې د ټرافیکي پیښې له کبله شپږ تر اوسه شوې دي. د بدخشان امنیت قمندانۍ د بیلمې په خبرولو سره ویلي چې دغه پیښه د کوکچي سیند د ویکس ډول موټر د غورځېدو له کبله رامنځته شوې ده. د بیلمې د معلوماتو له مخې د پیښه د خواجه عبدل په سیمه کې رامنځته شوې او د پیښې قربانیان د بهارک جرم او شاده او ولسوالۍ اوسېدونکي دي. شاخوا دونې وړاندې پر همدې لارې د یوې بلې ټرافیکي پیښې له کبله هم شپږ تنه وژل شوي دي. د سړکونو خرابوالی د ټرافیکي اصولو په پام کې نیول او د موټرو چلوونکو بې باکۍ په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي علتونه بلل کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له جرمني، فرانسې او برېټانیا سره د هستوي خبرو بیا پیل تایید کړل. دغه خبرې به د ایران او یا د ودونو د بهرنیو چارو د مرستیال وزیران ترمنځ وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بقایي پرون په خبري ناسته کې ویل چې دغه خبرې به د نومبر 19 د دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په اړه ترسره شي. د دغه خبرو د ځای په اړه څه نه دی ویل شوي. تر دې وړاندې د جاپان کیودو خبري اژانس ویل چې ایران له برېټانیا او اروپایي ټولنې سره د هستوي خبرو لپاره چې د راتلونکي جمعې راس په جنیوا کې کیږي چمتووالی لسی. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه راپور ورکړی چې په روسیې سلګونه یمنیان د اوکراین د جګړې لپاره ګمارل دي. د ټایمز د معلوماتو له مخې دغه کسانو ته د ډیرو پیسو همداراز د روسیې د طبیعت د برخې ژمنې شوې دي. په راپور کې راغلی چې د نومبر په 13 حسین پورې اړوند یو شرکت له دغو یمنیان سره روسیې په ورتګ کې مرسته کړې او دوی روسیې په رسېدو ته د جګړې لومړۍ کرښو ته استول سوي دي. وروستۍ خبر هم دا چې د افغانستان، پاکستان او عربي متحده امارات ترمنځ د ګډ سیریز د لوبو په دوام د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د دوهم ځل لپاره د اماراتو ټیم ته ماته ورکړه. دغه لوبه د یکشنبې په ورځ په عربي متحده اماراتو کې ترسره شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین سید نسین ستار د یکشنبې نه وخته ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دغه درې اړخیزه لوب لړۍ کې څلور لوبې کړي چې درې هغه یې ګټلې دي. لنی کمرغز موږ ټیم تراتونکو سیشن به پوره سره پاکستان سره په فائنل کې هم لوبيږي. د دې باندې ودی چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې د 2013 کال آسیا جام اتلولي هم ګټلې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې هم اوریدلی شئ. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپړس ورځنی کمپاین د نومبر په 15 پیلېږي. وړاندې به په خبرونه کې جنسیت ذکر کړو. امریکا د سازجرګي لایحې ته د افغانانو هیله من دي.
نو دا واقعا چې هغه افغانان دپاره چې دننه په افغانستان کې دي او هغه افغانان دپاره چې اوس مهال په ګاونډیو هیوادونو خصوصا په پاکستان کې دي، واقعا چې یو ښه خبر ده.
او د نورستان دواب کې د پل جوړېدل
د نوموړي کلي خلک د پل د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان و چې د دې پل په جوړېدو سره به یې یادې ستونزې حل شي.
خپرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیواله شپاړس ورځنی کمپاین نن د نومبر په 15مه پیلېږي. د افغان میرمنو او نجونو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې ټول باید په دغه نړیوال کمپاین کې فعاله ونډه واخلي. دغه فعالان یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله مند ښیي چې دغه کمپاین اړوند بنسټونه او نړیوالې ټولنې ته د افغان میرمنو د رښتینې غږ د رسولو لپاره خورا ښه فرصت دی او باید ګټه ترې پورته شي. تفصیل په راپور کې.
د افغان میرمنو اونجونو یو شمیر فعالانې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د نړیوال شپاړس ورځني کمپاین له پیلېدو هرکلی کوي. دوی دغه کمپاین په افغانستان کې د افغان میرمنو اونجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د مخبر زیاتېدونکو محدودیتونو او له دې کبله د دوی پر وړاندې د پرتو ستونزو او ننګونو د بیان لپاره ښه فرصت بولي. د ښځو د حقونو فعاله جولیا پارسي چې د خپلو فعالیتونو له کبله د طالبانو له لوري زندانی شوې هم ده، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه له دغه کمپاین څخه ملاتړ کوم او د افغانو میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره د دوی په څنګ کې درېږم. که موږ چېرته په افغانستان کې برنامې نشو جوړولی، فکر کوم ښه ده چې د سوشل میډیا له لارې په دې اړه عامه پوهاوی وشي. زه له ټولو خلکو غواړم چې په دغه کمپاین کې زموږ سره ودرېږي او ملاتړ وکړي.
ملګری ملتونه وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په موخه په یوه کمپاین کې چې هر کال د نومبر له 15مې څخه د ډسمبر تر 13مې پورې د نو اکسکیوز یا هیڅ بهانه نشته له شعار سره پیلېږي، له حکومتونو غواړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې پانګونه وکړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د دې پانګونې لارې چارې شریکې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د 1999 کال د اکتوبر په 14مه نیټه د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه تصویب کړه. په ورته وخت کې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې مشره ترنم سعیدی وایي چې سږکال افغان میرمنې د نومبر 15مه په داسې حال کې لمانځي چې میرمنې او نجونې په افغانستان کې له زیاتېدونکې تاوتریخوالي، ټولنیز ذلت او سیستماتیکې بې عدالتیو سره مخامخې دي. اغلی سعیدی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین به د هیواد د ښځو د غږ په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي او نړیوالو ته به دا پیغام ورسوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت سمدستي پاملرنې او اقدام ته اړتیا لري. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې د طالبانو حکومت د 2023 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکته راوګرځولې. که څه هم په کراتو په کور دننه او بهر له طالبانو د ښځو پر وړاندې د نرم دریځ او د دوی د حقونو د ورکړې غوښتنې مطرح شوي، خو طالبانو تل دا ادعا کړې چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د دایډلې په بغلان ولایت کې د ورستۍ خنډې بلې پړه ومنله. اسوسییټډ خبري اژانس راپور ورکړی چې د سلمي دولت نومې دایډلې د خراسان څنګې د شنبې په ورځ اعلان کړی چې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د صفیانو پر زیارت حمله د غډلې کړې ده. د طالبان د حکومت کورنۍ چارو وزارت معلومات له مخې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې په دې شوې پیښه کې لس کسان وژل شوي دي. نور حال په راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت ته لیدا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې ریښې له منځه وړي، خو بیا دغه ډلې په دغه هیواد کې د یوې خونړۍ حملې پړه منلې ده. اسوشیټډ خبري اژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش د خراسان څانګې د شنبې په ورځ د نومبر په 13مه اعلان کړی چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر زیارت حمله د دغه ډلې بریدګرو کړې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه حمله چې د پنجشنبې په ورځ د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت سوي لاس کسان پکې وزل سوي، خو د قربانیانو د کورنۍ غړو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سوي یو شمیر یو لستانه خودلای دی. د دغه قربانیانو د کورنۍ ځینو غړو یو شمیر کورنۍ رسنیو سره مرکو کې ویلي چې پر عبادت ځایونو د خونړیو حملو زیاتوالی دوی ویرولي او اندېښمن کړي دي. دوی ویلي چې دا زړه بوګنوونکې پیښه د سترو جنایتکارانو د ظلم او ستم نښه ده. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې داعش ډله څپلې ده. د طالبانو په حکومت کې بې خبرې سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د یکشنبې په ورځ په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله په داسې ځای کې سوي چې له وړاندې پکې امنیتي تدابیر نه و نیول سوي. دغې سرچینې ادعا کړې چې یاده حمله د داعش د قوي کېدو په معنا نه، بلکې په عبادت ځای کې پر ملکیانو د وسلو پر وسیله حمله د دغې ډلې د کمزورۍ په معنا ده. خو امنیتي کارپوهان وایي داعش په افغانستان کې سته او طالبان په یوازې توګه د دغې ډلې پر وړاندې د مبارزې توان نه لري. له دې ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
ځینې نور ترهګرې ډلې دي چې هغه اوس هم دننه په افغانستان کې موجود دي او دوی خپل منځي رقابت لري. په خپل منځي رقابتونو کې دوی بیا مذهبي رقابتونه لري چې احتمالا د دې قربانیان دننه په افغانستان کې دي. بله خبره دا ده چې که د طالبانو حکومت بیا نور نړیوال دا غواړي چې دوی داعش او نور ترهګر ډلې وځپي، دا یو سیمه ییز همکاري ته ضرورت لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما د شنبې په ورځ دا حمله غندلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه څېړنې وکړي. یونما دغه شان له طالبانو دا هم غوښتي چې د راتلونکو حملو مخه دې ونیسي او دا دې ډاډه کړي چې د ټولنې ساتنه کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د دې حملې د غندنې په اړه په خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې مذهبي لګکي لا هم له جدي ګواښونو سره مخ دي. هغه زیاته کړې چې ټول افغانان په سولې او هوساینه کې د عبادت کولو حق لري. داعش ډلې د پنجشنبې په ورځ په ناوخته د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې په هغو کسانو ډزې وکړې چې د سید پاچا جان آغا په نوم د صوفیانو یو زیارت کې د ذکرونو لپاره راټول سوي وو. دا لومړی ځل نه دی چې داعش ډله په افغانستان کې پر یو عبادت ځای د برید پر غاړه اخلي. تر دې وړاندې هم په تیرو درېو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د داعش خراسان څانګې د ورته خونړیو حملو پړه منلې چې ګڼو ملکیانو ته یې پکې مرګ صوب لاړولې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د امریکا د ساز جرګې له خوا د افغان متحدینو د ساتنې د لایحې تصویب افغانستان پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د اس آی وی پی 1 او پی 2 کیس لرونکو افغانانو له هرګلې سره مخ شوې ده. دوی وایي هله لري چې دا لایحه به د دوی د کیسونو بهیر ګړندی کړي. دا لایحه چې په دې وروستیو کې تصویب شوې ده هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ په شل کلن ماموریت کې خدمت کړی دی. نور جزئیات یې راپور کړي.
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې لایحې تصویب د پی یو پی دوه او سیفي کیسونو لرونکو افغانانو ته نوې هیله پیدا کړې چې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د کډوالۍ د پروسې بهیر به یې ګړندی شي. دوی غواړي چې د کیسونو د بهیر د چټکتیا لپاره یې عملي ګامونه پورته شي او ژر تر ژره امریکا ته انتقال شي. د پی دوه کیس لرونکی ایمل چې شاوخوا درې کلونه یې په پاکستان کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره امریکا ته د انتقال په تمه تیر کړي دي، د دې لایحې د تصویب هرکلی کوي.
نو دا واقعا چې هغه افغانان دپاره چې دننه په افغانستان کې دي او هغه افغانان دپاره چې اوس مهال په ګاونډیو هیوادونو خصوصا په پاکستان کې دي، واقعا چې یو ښه خبر ده او زموږ هیله دا ده چې همداسې دوی دغه لایحه تصویب کړه. نو هیله ده چې همداسې وشي او دغه پروسه چټکه کړي.
د پی او کیس لرونکی محمد عارف وایي د افغانستان په بادغیس ولایت کې له درې کلن انتظار وروسته په دې وروستیو کې قطر ته انتقال شوی دی. هغه هم د دې لایحې تصویب هیله بښونکی بولي.
تقریبا 3.5 سال میشه من منتظر هستم. برج
درینیم کال کیږي چې په انتظاریم د 2024 کال په فبرورۍ کې مې مارکو میډیکل شوه. ل یو لس میاشتې وروسته سالويخ پر ځکیږي چې قطر ته انتقال شوم. د خپل کیس د پروسس په تمه يم. اله لرم د لایحه اغیزناک وي او هغه کسانو یي چې په تصویب کې ونده درلودا په عملي کولو کې هم ونده واخلي.
بهشون نقش داشتن در قسمت عملی کردنشان بیشتر مصر باشند.
د کابل خاري اوسیدونکو چې د موضوع د اساسیت لامل نه غوړي نو می پر راپور کې واخیستل شي او د ایس ای وی کیس لري ازادي رادیو ته وویل
نجدای درې کال کې چې مونږ د امریکا انتقال پر هغه سایبي پروسې کې منتظر یو خو تر اوسه پورې زموږ په قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دغه وضعیت مونږ ته ډېر اندېښنې او ناهیله کړی دی. مونږ یې غوښتنه همدا دی چې ژر تر ژره دغه بهیر چټک شي ځکه دغه اوږده انتظار زموږ په ژوند او راتلونکي ناوړه اغېزه کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو استازو جرګې په دې وروستیو کې د افغان متحدینو د ساتنې لایحه تصویب کړه. د دې لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا د دولت پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایانو د 40 کلن ماموریت پر مهال یې د دوی د ځواکونو تر څنګ خدمت کړی دی. دغه لایحه د یو استازي دینا تیتس لخوا کنګرې ته وړاندیز شوې وه او د 324 موافق رایو په ترلاسه کولو سره تصویب شوه. نوموړی د نومبر په 1 په خپل ایکس پانل لیکلی و هغه په دې ویاړي چې د دې لایحې مشري کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی وشي کولی د خپلو هغو وړ افغان متحدینو ساتنه وکړي کوم چې له متحده ایالاتو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. دا لایحه په داسې حال کې تصویب شوی چې د ایس آی وی پی یو او پی دوه کیسونو لوی شمېر درلودونکي د 3 کلونو راهیسې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې بې برخلیک دي او بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د راپورونو له مخې امریکا په 2020 کال کې خپل ډېر شمېر متحدین امریکا ته انتقال کړي دي خو لا هم یو لوی شمېر چې کره شمېره یې معلومه نه ده د خپلو کیسونو د بهیر بشپړېدو او دې هیواد ته د تلو په تمه دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د افغانستان په تجارتي مالونو بار لمړنۍ اورګاډۍ پرون له چین څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار ته ورسید. پرون هم درس افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو د حکومت له ځینو چارواکو سره لیدنې کتنې لرلې. په دې راپور کې چې احمد تکلی اوروي د افغانستان او چین په اړیکو کې وروستۍ پرمختګونو ته کتنه شوې.
د افغانستان په سوداګریزو مالونو بار لومړنۍ اورګاډۍ پرون د قزاقستان او ازبکستان له قلمرونو تر اوښتو وروسته مزار شریف ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې اورګاډۍ کې ټول 55 کانتینرونه بارګیری شوي وو او په 22 ورځو کې افغانستان ته راورسید. بیان یادونه کوي چې دا اورګاډۍ به د بیرته ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره چین او د لارې پر سر پرتو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شاویونګ او سفیر جاو شینګ پرون په سیاسي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو چین یوازینی هیواد دی چې که څه هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلی مګر له کابل سره یې خورا ټینګ اړیکې جوړ کړي دي. د سیاسي چارو څارونکی غوث جان باز له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې ولې طالبان د چین او چین د طالبانو لپاره اهمیت لري وایي.
طالبان خو دوو اساسي اړتیاو ته ډیر زیات لیواله دي. هغه سرچکه د دوی د غوښتنو د دوی په رسمیت پیژندنه ده او د بلې خوا طالبان دې ته هم لیواله دي چې چین به بالاخره په افغانستان کې لوی پانګونې وکړي. چین په افغانستان کې درې موخې اساسي منطقوي تعامل د نورو هیوادو سره لکه روسیا، ایران، منځنۍ آسیا، تروریستي ډلو ټپلو دفع کول او درېیمه موخه اقتصادي او تجارتي اړیکې دي.
چین په عین حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره تاوده اړیکې پالي د افغانستان له لوري یو لړ اندېښنې هم لري. طالبان مخکې له دې چې واک ته ورسیږي د چین له اوغور وسلوالو او ځینو نورو ډلو سره چې څوک د سیمې او څوک د نړۍ په کچه د ترهګرو ډلو په توګه پیژندل کیږي د نږدې اړیکو سابقه لري، مګر وروسته له دې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول، تل دا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښته اجازه نه ورکوي. خو وروسته له دې چې د لړم په 28مه د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې یو چینایي وګړی د وسلوالو په ډزو ووژل شو او څلور نور ټپیان شول، د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په مرکه کې اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې لشلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالې دي. یو شاو یونګ وویل چې دا ډلې د چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا په کارمه سیمه کې فرقهیي شخړه د پاکستان د دولت په منځګړیتوب ورځني اوربند سره پای ته ورسېده. د سنیانو او شیګانو ترمنځ په دغو نښتو کې د راپور له مخې 8 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. تفصیل په راپور کې.
د پاکستان دولت په منځګړیتوب د خیبر پختونخوا کارمه سیمه کې د فرقهیي نښتو دواړو خواوو د ورځني اوربند پریکړه لاسلیک کړه. د منځګړی پلاوی وغړی د یک شنبې نه وخت رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هغوی وکړی شول څو ورځنۍ فرقهیي شخړه چې په کې له دواړو خواوو 8 تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول پای ته ورسوي. د خیبر پختونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر او دغه ایالت وهند محمد علی سیف چې د منځګړی پلاوی غړی هم دی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې سنی او شیعه رهبرانو هوکړه کړې چې نښتې پای ته ورسوي. هغه ویلي دواړو خواوو د یوې اونۍ لپاره په اوربند هوکړه کړې چې ممکن وغځېږي. نوموړي همداراز ویلي چې دواړه خواوې د زندانیانو پر تبادلې چې ښځې هم پکې شاملې دي او همداراز د وژل شویو کسانو په راکړې ورکړې هم هوکړه کړې ده. د تبادلې دغه پریکړه به د پاکستان د پوست په مرسته پلی شي. د منځګړو دغه پلاوی د شنبې په ورځ پاړه چینار ته په ورتګ له سنی او شیعه مشرانو سره لیدلی وو. دغه نښتې له هغې وروسته پیل شوې چې د نومبر پر 28مه په یاده سیمه کې د نامعلومو وسلوالو کسانو له لورې پر مسافر وړونکو موټرو خونړی برید وشو چې له کبله یې 40 شیعګان ووژل شول. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر او د منځګړی پلاوی غړي اکبر حیات ګنډپور ویلي چې شیعه مشرانو له ځنډ پرته پر مسافرونکو موټرو د خونړی برید تعاملانو د نیولو غوښتنه کړې ده. پر مسافرونکو موټرو د برید مسؤلیت چا نه دی منلی او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي. د راپورونو له مخې په دغو فرقهیي نښتو کې ډیری کسان نادرکه شوي هم دي. د یادونې ده چې خیبر پختونخوا په کورمه سیمه کې تر دې وړاندې هم فرقهیي وسلوالې شخړې شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغان ورزشکار فرحت صفای په مستر اولمپیا سیالیو کې د ګډون او د سرو زرو مډال د ترلاسه کولو هیله لري. نوموړي تازه په ډنمارک کې د بدن د ښکلا په نړیوال سیالیو کې د سرو زرو مډال په ګټلو سره و د سرو زرو مډالونه د افغانستان په نوم کړي. د فرحت صفای په اړه چې اوس په فنلاند کې ژوند کوي نور حال په دې راپور کې واوري.
د کډوالۍ او بې ځایه کېدو له سختیو سربیره یو شمېر افغان ورزشکاران توانېدلي چې په هڅو او خولو تویولو سره په لویو سیالیو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ لاندې افغانستان ته ویاړونه ترلاسه کړي. له دې ډلې یو هم فرهاد صافی دی چې د بدن جوړونې د ښکلا ورزشکار دی او په نړیوالو سیالیو کې د ګډون او اتلولۍ د ترلاسه کولو د موخې لپاره یې په کډوالۍ کې هم خپلې هڅې او تمرین ته دوام ورکړی. فرهاد صافی تازه په ډنمارک کې د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال ترلاسه کړی دی. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په دې اړه په خپلو خبرو کې وویل:
د شنبې په ورځ زما سیالي وې په ډنمارک کې د ان پی سی نړیواله سیالي. زه ویاړم چې هغه ژمنه مې چې خپلو خلکو ته کړې وه پر ځای کړه او د 200 څخه زیات ورزشکارانو په منځ کې مې په باډي بلډینګ کې د منفي 80 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د سرو زرو مډال وګاټه.
فرهاد زیاتوی چې لوی هیله یې د مستر اولمپیا سیالیو کې ګډون کول او د افغانستان په نوم مډال ګټل دي.
د شنبه پرز زما سیالی و په دنمارک کې د ان پی سی نړیواله سیالی زیاړم چې هغه ژبنه می چې خپل خلکو ته کړې و پر ځای کړه او د 200 څخه زیات ورزشکارانو په منځ کې می په بالی بیلډینګ کې د منفی 80 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د سرو زرو میډال وګاټه.
نوموړی ورزش د سولې استازی بولی او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ښځو ته د زده کړو او ورزش اجازه ورکړي.
ورزش
د سولې سفیر دی، د سلامتیا ضامن دی. ورزش د ښځو او نارینهو لپاره لکه څنګه چې علم فرض دی همداسې اړین دی. زما غوښتنه له اسلامي عبارت څخه دا ده چې د ښځو پر مخ دي ورزشي لوبغالي بیا پرانیزي تر څو دوی له سټرس او ناروغیو څخه خوندي پاتې سي.
فرهاد صافي خپله یوه خاطره داسې له ازادي راډیو سره شریکه کړه.
خاطرې ډېرې دي، خو اخره دا ده چې زه وزن کشۍ ته راغلم، هلکانو ولیدلم، ویل یې بیا هغه افغان راغی، ویل یې دا یې پریښېدونکی نه دی. دا واقعا ما ته هم خاطره وه او هم ویاړ چې ویل یې بیا راغلی چې د سرو زرو میډال واخلي.
فخر کړم او افتخار کړم که زمانه کې گفتید پسر افغان باز دوباره آمده که مسابقه بده.
د فرهاد روزون کای نصرت الله انصاری وای کچری فرهاد خپل وزن 10 کیلوګرام زیات کړي نو کولای شي د مستر اولمپیا سیالي لپاره د افغانستان استازي توب وکړي. مستر اولمپیا یو نړیواله سیالي ده چې هر کال د بدن د ښکلا او فټنس نړیواله فدراسیون لخوا ترسره کیږي. یاد دی وی چې لکه نه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوی ډیری افغان ورزشکاران له هواده وتلی دي، خو په دې ټولو سختیو کې هم زینو لکه فرهاد صافي په بهر کې خپل هڅو ته دوام ورکړی او د خپل هواد لپاره یې ویاړونه ترلاسه کړي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
د نورستان د ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته 350 متره اوږد پل جوړی. دغه پل به 3 متره پلنوالی ولري چې جوړېدو سره به ځایي اوسیدونکي له ګڼو ستونزو څخه وژغورل شي. نور تفصیل پر راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د دواب ولسوالۍ شهدا او سیمه کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د سیند پر سر د کیبلی پل جوړولو چارې پیل کړې دي. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت دواب ولسوالۍ اړوند کولم درې د شهیدانو کلي ته 350 متره اوږد کیبلی پل چارې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د چتر څارنې لاندې پیل شوی دی. د نوموړي کلي خلک د پل د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو چې د دې پل په جوړېدو سره به یې یادې ستونزې حل شي.
هغه وایي په نورو سیمو کې هم د خوړو نړیوال پروګرام په همکارۍ یو شمیر سرکونه، پلونه او استنادي دیوالونه جوړوي او پکې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو موقع چمتو شوې ده. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي هم خوښ دي چې ورته پل جوړیږي چې ورسره به ډېرې ستونزې حل شي. کفایت الله او عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
خلک ډېرې ستونزې او مشکلات سره مخامخ وو. پل سامانونه او بار پل کلي ته په شا وړل تګ راتګ مشکل و. کله چې سیند زیاتېده خلکو پورې وتل او راپورې وتل هم مشکل و. سوداګانې هر څه
دا ساحه کې پخا یو پیاده روی و ولسونه او ستونزې سره مخامخ و. دی خو ته د غټ غټ کلي دی، تګ راتګ مونږ دپاره مخکې ډېر مشکل و. اوس دا چې جوړېږي مونږ ډېر خوشحالېږو، ټول ولس خوشحال دی. ورنه
حمیدالله راته وویل پخوا به مزدورۍ لپاره نورو سیمو ته تللو، اوس ورته په خپل کلي کې کار پیدا شوی، هم خپل کلي ته اسانتیاوې برابروي او هم کورنۍ ته نفقه ګټي.
زه دې کار ډېر خوشاله او خوش چې دا اسلامي امارات راغې موږ ته کار پیدا کړی. موږ ډوډۍ خپل بچو ته پیدا کولاله ډوډۍ ده او د خارج تک نه اخو نه موږ منې شورا او د خپل وطن کې کار کو او د خپل وطن آباد کو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنۍ ولایت ته چې ډېری کلي او درې لا هم د سرکونو پلونو او د ژوند د نورو اسانتیاو څخه بې برخې دي.
facebook.com/azadiradio
و مورز خبرونه درته هم لروخ تر غوړندې خبرونه.